سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم دغه پروګرام ته مو خره غلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز باندې کوو د امریکا د خزانه وزارت ټولو بانکونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نه شمیرل کیږي. متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د نږدې 1.5 میلیونو وګړو څخه باندې نیمایي له سختې لوږې کړیږي او اقتصاد، تعلیم او ټولنیز خدمات د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. افغانستان کې هغه کسانو چې له دغه مرستو به برخمنیږي لاغې ډلې ډاکترانو او ښوونکو هرکلی کړی دی. طالبانو بیا ویلي دي مرستې دي بې قید او شرطه وي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخ دي. سیګار دا خبره په خپل وروستي راپور کې کړې. تر 19 کلنو کشره لوبډله به سبا د استرالیا له کرکټ ملي ټیم سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو لپاره د افغانستان خپل وروستۍ لوبه چې سیمی فاینل یعنی مپای لوبه د انګلستان په وړاندې وبایلله. د ناتو سرمنشي یونس فلتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا 1.5 زره سرتیري بلاروس ته استولي. د ناتو د سرمنشي په وینا په دې 1.5 زره روسي عسکرو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي سرتیري هم شته چې په نویو وسلو سنبال دي. د سړې جګړې له ختمه وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیا په دې لوی شمېر سرتیري او وسلې بل هیواد ته لیږي. او د پاکستان پاوز تایید کړی ده چې د بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې د پاوز وو اسکر وژل شوی دی. پاوز هم دارنګ ادعا کړې چې 14 وسلوال بریدګریان وژل دي. اخوا د بلوچستان لیبریشن آرمی چې بلوچ بلتون غوښتون کې دي ادعا کړې چې دغه دواړه حمله دوی کړې دي او لږ تر لږه 50 عسکری وژل دي. هغه دا چې د پاکستان پاوز رد کړی ده. د دې مخکې هم د پاکستان په پاوز باندې په تیر بیا په بلوچستان کې ګڼ بریدونه شوي چې د وړ میونې د لسو عسکرو وژلې یوه لویه بیلګه یادېږي. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې امریکا بانکونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته پیسې انتقالولی شي. هغه خلک چې له دې لارې به معاشونه ترلاسه کړي خوښ دي.
دا یو ډیره ښه پریکړه ده چې د امریکا له خوا سره د طالبانو نسوي کولای چې د پوهنتونونو او د مکاتبو د استادانو معاشات ورکړي. د دې پریکړې په کولو سره به زیات ستونزې هوارې شي.
سره میاشت وایي د سلګونو هغو ماشومانو درملنه کړي چې زړونه سوري وو.
په 2021 کال کې 1500 تنو ماشومانو درملنه شوې ده.
د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په وروستي برید کې دوی وو عسکر او 14 بریدګر وژل شوي. بلوچ بلتون غوښتونکو بیا له 500 د ډیرو عسکرو د وژلو ادعا کړې. هلمند کې مرستندوی بنسټونو پر جنگ ځپلو مرستې ویشلې دي.
پاتو زرو کسانو کې بیا موږ وسملن هغه د توزیع چارې پیل کړې دي چې د هر کس ته پیلن 6000 سل افغانۍ ورکول کېږي.
او کندوز کې بعد کوترو د پیرو فلور د بازار په اړه ریپورت درواورو.
دا شهرادیستا یو کافتر اندیوال د 500 نه حساب کاندیواله ته 2000 پورې کافتر استا.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشول مړي راپورت. امریکا بانکونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته پیسې انتقالولای شي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نه شمیرل کیږي. متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د نږدې 1.5 میلیونو وګړو څخه باندې نیمایي له سختې لوږې کړیږي او اقتصاد، تعلیم او ټولنیز خدمات د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم تېره اونۍ د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې افغانستان د پاڼ پر سر ولاړ دی. جزئیات به له احمد تکل واورو.
د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو پر طالبانو له لګېدلو بندیزونو څخه پر معافیتونو رڼا اچولې. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې نړیوال بانکونه د بشری مرستو لپاره افغانستان ته پیسې انتقالولای شي او زیاتوي چې مرستندوی ټولنې اجازه لري چې له دې بندیزونو د سرغړونې له ویرې پرته د افغانستان د دولتي بانکونو له لارې د ښوونکو او روغتیا پالانو معاشونه اجرا کړي. امریکا له اوږدو کلونو راهیسې پر طالبانو بندیزونه لګولي دي او د افغانستان بانک او له افغانستان سره د نړیوالو میلیاردونه ډالره شوې مرستې کنګل کړي او د طالبانو لخې ایستلې دي. نړیوال بانکونه افغانستان ته د پیسو د انتقال په مسله کې له احتیاط څخه کار اخلي، نو ځکه ملګری ملتونه او مرستندوی ټولنې هلې ځلې کوي چې د خپلو عملیاتو د لګښتونو لپاره د هیواد ته کافي پیسې واستوي. د امریکا د خزانه وزارت په خپل پرونی بیان کې ویلي چې نړیوال بانکونه کولای شي د جواز اداینې او انتقال په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د عملیاتو لپاره د خصوصي او دولتي بانکونو او د افغانستان د پیسو د واردولو د ادارو له لارې د پیسو د انتقال پر پړاوونو کار وکړي. په بیان کې همداراز د طالبانو او په تور لیست کې د شاملې حقاني شبکې غړو ته د پیسو د انتقال پر جواز هم رڼا اچول شوی چې له مخې د افغانستان خلکو ته د مستقیمو مرستو، د وارداتو د سمون او د دفترونو د شریکولو په ګډون د عمومي مرستو د رسولو د همغږۍ په هدف له دوی سره په مستقیم ډول د موافقو لاسلیک هم شامل دي. د بیان له مخې د بشري مرستو د رسولو لپاره د مالیو محصول پر وارداتو د مالیو یا د نورو مالیاتي خدماتو په هدف بانکونه له هغو مالی مؤسسو سره هم راکړه ورکړه کولای شي چې طالبان او حقاني شبکه په سلو کې له 50 زیاته ونډه پکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د دولتي روغتونونو او خوندزیو روغتیا پالانو او خوونکو ته په مستقیم ډول د معاشونو د ورکولو په هدف افغانستان ته د نقدو پیسو د انتقال اجازه هم ورکړي.
خو امر دل چې د امریکا خزانه وزارت ټولو بانکو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. دغه پیسې به اکثر هغو کسانو ته د معاش په توګه باندې ورکول کیږي چې له دولت سره کار کوي، په تیره بیا د ښوونکو او ډاکترانو لپاره. د امریکا د خزانه وزارت له دې اعلان ډاکترانو او ښوونکو هرکلی کړی. طالبان هم ترې خوښ دي خو وایي مرستې دې بې قید او شرطه شي. په دې اړه فیروزه عزیزي رپورټ لري.
د امریکا د خزانه وزارت د اقدام چې مرسته رسوونکي ډلې کولای سي پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته په دولتي ادارو کې د ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو تنخواګانې ورکړي، د طالبانو د حکومت روغتیايي کارکوونکو او ښوونکو له هرکلی سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی اقدام د یو شمیر دولتي روغتونونو افغان کارکوونکي او ښوونکي هم خوښ کړی دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون یو ډاکټر عصمت الله اندړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږو میاشتو راهیسې زموږ د همکارانو معاشات بند پاتې دي. ډېری همکارانو مونږ د مجبوري له وجې خپلې وظیفې پرېښې دي، ځکه دوی د یو نفقې د پیدا کولو لپاره هېڅ کومه بله لاره نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. انټونیو ګوترش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه د سلواغې په 13مه نېټه یې خپور کړ، ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې تر 20 میلیون ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د سری میاشتې د ورستیو کارونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. افغاني سری میاشتې ټولنې ویلي تیر کال یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې د دوی په رپورټونو کې راغلی و چې د 500 تنو په زړونو سرویو ماشومانو درملنه کړې ده. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل دا درملنه په هیواد کې دننه او بهر شوې. د نوموړي په خبره په ورځني ډول د وړیا درملنې لپاره دوی د وو تر اتو کسانو پورې نمونه لیکلي، خو په خبرې وروستي ناسم اقتصادي وضعیت دغه بهیر یو څه پڅ کړی. یو شمېر کورنۍ چې ماشومانو یې دا ناروغي درلوده د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان رپورټ ته.
د خایسته پلار عبدالرحمت د کونړ ولایت اوسیدونکی دی. خایسته درې کلن ماشومه چې په زړه سوری ده. عبدالرحمت چې د خپلې لور د درملنې توان نه لري، افغاني سری میاشتې ټولنې سره یې د وړیا درملنې لپاره نوملیکنه کړې ده. نوموړی د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي، خو د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي وروستی ناسم اقتصادي وضعیت لامل شوی چې دا بهیر پت شي. د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده وای د هیوادونو مرستندویو ټولنو او په کور دننه د شتمنو خلکو همکاری او مرستې کمې شوې دي. خو د ده په خبره له دې سره سره له کله چې طالبان واکمن شوي د شلو ماشومانو درملنه شوې ده چې دا په کور دننه روغتونونو کې وه. نوموړی دا هم وایي چې په 2021 زیږدیز کال کې د نږدې شپږ سوه دغه ماشومانو درملنه شوې ده.
په 2021 کال کې یعنی په ټول کال کې چې ده 1500 تنو ماشومانو درملنه سوې ده. د دې اوسېده په داخل د هیواد کې او له هیواد نه بهر هم لیږل سوې دي پاکستان او هندوستان ته.
د افغانستان میاشتې ټولنې د ویان په خبره په ورځني ډول و تر 2 کسانو پورې دوی سره د خپلو په زړونو سوریو ماشومانو د وړیا درملنې لپاره نوملیکنه کوي. ښاغلی صاحبزاده وایي دوی دا بهیر د 2008 زیږدیز کال څخه راپیل کړی دی چې په یاد موده کې ټول د 28,000 ماشومانو نومونه د درملنې لپاره دوی سره لیکل شوي دي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه تر اوسه توانېدلې چې یوازې د 2,846 ماشومانو درملنه وکړي.
ولسواکی
دوی ادارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غوښتل په سر کې مو واوریدل چې د امریکا خزانه وزارت ټولو بانکو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. په همدې مورد باندې د پانتون استاد او اقتصادي چارو کارپو ښاغلی دوست محمد احمدی سره خبرې کوو. ښاغلی احمدی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د امریکا دغه اعلان ته تاسو په کومه سترګه ګوري، خصوصا په داسې حالت کې چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی؟
سلام تاسو ته، څنګه سه به د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته. په دغه شی وضعیت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت موږ ګورو، دا یو مثبت ګام ده او یو ښه پریکړه بولو. افغانستان یو له اساسي ستونزو څخه هغه دا ده چې بازار یا زموږ مالي سکتور په اوس مهال کې د ډالرو د کمښت یا په اقتصادي اصطلاح د لیکویډیټي یا سیالت سره مخ ده. په دغه یو حالت کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ډالرو د ترجیح حاصل کیږي بازار ته یا پریکړه کیږي، دا یو مثبت ګام دا و د افغانیو قیمتونو او نور شخصونو باندې به باور لرو چې مثبت او خاغیز وکړي.
مننه. دغه د لیکویډیټي مسله د ملګرو ملتو سرمنشي میاده کړ چې باید پیسې افغانستان ته ورسول شي کنه وضعیت به تر ډیر خراب شي. نو د دوی دغه پاملرنه فکر کوي د دې لپاره چې وضعیت را جوړ کړي که څنګه، یا اساسي مرستې لام په کار دي چې باید وشي؟
موږ که چېرته د افغانستان اقتصادي او د بانکي مالی وضعیت وګورو، تقریبا د حالت نږدې شو او چې د دغه ستونزې په شتون کې د فلج حالت ته ولاړ شي. نو په دغه حالت کې ملګري ملتونه او نړیوالې مرستندوی ادارې او په بل خصوص امریکا غواړي چې په غیر مستقیم ډول باندې داسې اوسه رامنځته کړي یا د ډالر د ترجیح حاصل وکړي تر څو د افغانستان د بانکي نظام او بانکي سکتور د فلج مخنیوی وکړي. په دغه یو اساسو حالات کې د امریکا او د ملګرو ملتونو دغه پریکړه په ځانګړي توګه تیر ورځ د خزانه وزارت د امریکا چې کومه پریکړه کړې ده، دا یو نهایت ښه پریکړه ده او موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته په پام یو مؤثره او ښه پریکړه بولو.
دا مرستې به اوس یعنی په پراخه کچه باندې تنظیمیږي. مخکې به یوازې د یو این اړوندو ادارو توزیع کولې، اوس خصوصي بانکونه هم دي، مالي مؤسسې هم دي، دولتي بانکونه هم دي. لږ څه لاسونه ډېر شول، فکر کوي څه ستونزه خو به نه پیدا کیږي پکې؟
په خوا یو څو چې دوی یوازې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا ای بی افغانستان انټرنیشنل بانک ته ترجیح کولې، اوس چې نور بانکونو مرستندوی ادارو ته ترجیح کیږي، یو ګټه به د دې داوي چې د افغانستان په مالي بازار یا په بازار کې به ډالر پیدا شي چې د ډالرو پیدا کېدل په خپل باندې افغاني او مخکینی قیمتونو نور او شخصونو باندې مثبت اغیز کوي.
مننه اولند کراتوې دی توزیع د شفافیت په اړه څه وای تاسو؟ آیا واقعا شفافي به توزیع شي؟
په دې تړاو باندې متاسفانه وګلا داسې یو څه نه دی اورېدلې چې یا د ساري او اداره موجوده یا په دې تړاو باندې چې دا په څومره شفافې توزیع شي متاسفانه ډېر باوري نه یو، ځکه موږ هغه څه چې باید د یو سار موجود وي لا تر اوسه نه دی اورېدلی.
ډېره مننه کوم د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه دوست محمد احمدزی چې موږ سره خبرې کولې. د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اقدام په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هلمند کې خیریه بنسټونو او د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته باندې له شاوخوا 8000 جنگځپلو کورونی سره مرستې شوې دي. هر کورونی ته 6000 افغانۍ اوس وخت ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په هلمند کې دغه مرستې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی په مالی مرسته سوي چې په جنوب کې د یوې خصوصي انجو یا موسسې کیارو له لوري تېر ورځ ناوخته د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ویش بهیر پیل شو. په هلمند کې د کیارو په نوم د موسسې مسؤول انجینر عتیق الله آزاد وایي چې دغه مرستې هغه چاته ورکوي چې جګړو ځپلي وي او غریب وي. نوموړي وایي د هرې کورنۍ ته 6000 افغانۍ ورکوي.
زه چاري عملن جریان لدی د دبليو پی یا د خړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کیارو موسسه د کندهار د ماجرند موسسه په تطبیق سره مخته دي. په دې کې چې د پښار کې چون د امرسته د پروګرامونو چې د پولیسوالي کم جریان لدی خوده پروګرام چې د شهروالۍ د فار دی. په دې کې 8000 کسانو هغه مقدماتي هغه سرویس سوی ده اسمنت سوي دي. 8000 کسانو کې بیا موږ وسملن هغه د ترځي چاري پیل کړی دي چې د هر کس ته پیلن 6000 غوالي ورکول کیږي.
آزاد وای د یادو کورنۍ سروې په شفافه توګه تر سره سوي او ټولې مستحقي کورنۍ په نشه کړې دي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې مرستې تر لاسه کړې دي زیات خوشاله دي، ځکه د دې په خبره چې دغه ډول مرستې ډېر اړتیا درلودله. خو وای دغه مرستې بسننه کوي. دوی له نړیوالو غوښتنه کوي چې دغه ډول نورې مرستې هم ورسره وکړي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو چې مرستې ترلاسه کړي داسې وویل:
سو وشز مشتاق کټونه وګرځول نور کټونه راته راکړل 6000 افغانۍ او مشت راته کومک را سره کړی دي.
څه ډیر خوښ شو بغل چې بخي ډیر سي خوړته چې ډیر سي خوشاله یو.
یا نیک ډیر لسانه کولم نو دې په چیرکی.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو ادارې تایید کړی چې په بلوچستان کې د دوی په وسلوالو ځواکونو باندې د بریدګرو په وروستیو دوو بریدونو کې الکتر لګو اسکر وژل شوی دی. دوی دا کړی چې بریدګری هم وژل دي. اخوا بلوچ بلتن غوښتونکو ویلي تر 500 زیات اسکر وژل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي ځواکونو یې تیر شپه په بلوچستان کې د پوز پر دوو اډو د یاغیانو بریدونه شاته تمبولې دي. د چارواکو په وینا په دې حمله کې وو پاکستانی پوځیان او 15 یاغیان وژل شوي دي. په یو ویډیو پیغام کې د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن څرګنده کړه چې په یو برید کې چې یاغیانو پرون ناوخته د بلوچستان په نوشکین کې وکړ څلور پوځیان او 9 یاغیان وژل شول. تر دې بریډ څو ساعته وروسته د پنجګور په سیمه کې پر امنیتي پوستې حمله وشوه چې درې عسكر او شپږ یاغیان پکې ووشل شول. د بلوچستان بیلتون غوښتونکو ډلې د بلوچ آزادي غوښتونکو لشکر د دې دواړو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پوځیانو د هڅه ستایلې ده چې د یاغیانو حمله شاته تمبولې دي او د دوی د قربانۍ ستاینه یې کړې ده. بلوچ آزادي غوښتونکو لشکر په بیان کې ویلي دي چې د پوځي مرکزونو په دروازو کې د دوی ځانوژونکو ځانونه الوزولي دي او دوی ادعا کوي چې تر 50 ډېر پوځیان وژل دي. تیرونه دې ډلې لس پاکستاني عسكر د ګوادر بندر ته نږدې وشلې وو. بلوچ بلتون غوښتونکو له څو لسیزو راهیسې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره په جګړه دي. اسلام آباد هند تورنه وي چې له بلوچ یاغیانو سره مرسته کوي. نوې ډلې دا تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیو
د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا 1500 سرتیري بلاروس ته استولي. د ناتو د سرمنشي په وینا په دې 1500 روسي عسکرو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي سرتیري هم شته چې په نوي وسلو سنبال دي. د سړې جګړې له ختمو وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیا په دې لوی شمېر سرتیري او وسلې بلې واته لیږي. یان ستلتنبرګ نن په برسل کې خبر اعلان ته وویل په دې تجهیزاتو کې اس یو 15 جنگي الوتکې د سکندر په نوم توغندي او 1400 دافع هوا سیستم هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. اجملان دی مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وایي ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای او همدا علت دی چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي. په دې ولسوالۍ کې د ځینو دودونو له مخې که یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنۍ ته په ځینو مواردو کې آن څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکوي. دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لری پرتې ولسوالۍ منډول ځوانان وایي په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرېدو د ولور کچه کمیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې د پخوا په څیر د جینۍ ولور په لسګونه غواګانې او له 200 زیاتې وزې اخیستل کیږي. محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی. وایي
زموږ
زیات ځوانان د 40 او 50 کالو پورې بی واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري. د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي. سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي
ولور منډول او نورو ولسوالیو کې ډېر زیات ګران دی. 200 او 300 وزې، لسونه تر 150 پورې غواګانې، 2 کلاشن کفونه ورسره، 2 پیټي کارتوس، یوه مخابره او سل منه جوار اخیستل کیږي. دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جینۍ وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري.
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري. د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت له دودونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل نورستان کې له سلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي. د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر 150 پورې، چې دا وایګل او واما خلک دي. دې خواته دا د نورګرام یو تعداد خلک دي ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې. بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډېر خدای هلته مال چې څومره اخیستل کیږي هغه د جنۍ ملکیت دی، هغه په اصطلاح مهر دی، ورور نه دی او هغه هم ډېر کم دی.
دینی عالمان وایي په شرایي لحاظ مهر د جینۍ حق دی او بل څوک د اخستلو او خپلولو حق نه لري. د ولور او په بل نوم د جینۍ پر سر پیسې، څاروي او نور شیان اخستل هم جایز کار نه دی. د دوی په وینا چې لیوی خوا په هیواد کې روانې بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړې او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړې ده. دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید دغه ډول ملامتونکو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنیو ترمنځ د خپلوۍ پر ځای دښمنۍ پیل کیږي. طالب چارواکي بیا وایي په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همداسې را روانه ده. بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدینو او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه ناڅه تخفیف راغلی
او دغه ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي، تر څو ځوانان او پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي، پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختې ګالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانان یې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادۍ راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړی زمانې تستون شوی دا چې څنګه احمد شیبری تفصیل لروړي.
د فرانسې په لیمانس ښار کې په کراچۍ کې د ښار ډیران غونډوي. یو میاشت وشوه چې کراچۍ هره سې شنبې د ښار په منځ کې چې پخوانی دی او کږې وژې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له ښاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې په لارو کې دریشي د موټرو په څیرې څراغونه پر سر بلیشي او مړه کیشي چې څه شی ورسره ټکر نشي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډیر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې آس په تکلیف نشي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د آس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی یې ډیر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه یو سلو پنځه اویا پیټا بایټه یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټه ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژۍ کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
اوس په ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ازادي راډیو یوازنۍ رسنۍ ده په افغانستان کې چې په صافه واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بلکې په ټول افغانستان کې اورېده کیږي. نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلمیار د هلمند ولایت د واشي ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکول ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. موږ د ازادی راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته موږ تر کورو پورې خبرونې را رسیږي. موږ اورو. زه دغه خاطره زما سره تل مدان زما یادیږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارغوتوبه سیالۍ کې چې افغانستان کله لوبېدی موږ هېڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودی. نو یوازې به ازادۍ راډیو ته غوږ وو چې اوس به موږ ته ازادۍ راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او صفي الله ستانکزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا دغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته وایم د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نغه پار خبره کوم.
زمر څلوېښت کاله د اوبو سیستم جوړ شوی دی، اوس ګرد سره ختم شوی دی. موږ د اوبو له خوا څخه ډېر په تکلیف کې یو، نو هیله کوو چې دا موسسات د زموږ د اوبو کار راوکړي، خیریه موسسات. او بل زموږ د ډاکترانو کار له مابینه تللی ده، خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده. هغه هم څلور زره روپۍ موټر ته ورکوو، د پنځو سوو روپو یا د زرو روپو سودا کوو، دغه کوو، دوا کوو.
د اوس لپاره زما لخوا هم دومره وو. په نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
د مازیګر څلور نیمې شوې، دا هم څو لنډ خبرونه. د امریکا د خزانه وزارت ټولو بانکونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. د وزارت په یو بیان کې ویلي، د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نشمیرل کیږي. د امریکا د خزانه وزارت له دې اعلان ډاکټرانو او ښوونکو هرکلی کړی. طالبانو هم تریخواکې دي، خو وایي مرستې دې بې قید او شرطه شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره یا سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام حواله وایي، د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخ دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم به سبا د استرالیا له ټیم سره د نړیوال جام نیمه پای لوبه وکړي. د پاکستان پوځ منلی ده چې په بلوچستان کې د دوی په پوځیانو باندې په وروستیو دوو بریدونو کې لږ تر لږه عسکر وژل شوي، خو بلوچ بیلتون غوښتونکو چې دغه برید یې کړی دی وایي تر 500 زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي. او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا 10,000 سرتیري بیلاروس ته استولې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. دوی منی مای کې بلومړی د سپورت نړۍ خبرونه واورید. تر غوړسته به د مخکخه خزو پروګرام خبر شي.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د کرکټ ملي لوبډله سبا د استرالیا له لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل، له 19 کلونو کم عمره کرکټ د نړیوال جام په دوام سبا د افغانستان ملي لوبډله د دغه جام د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت سبا 5:30 بجې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په نیمه پایلوبه کې د 15 منډو په توپیر د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه او پایلوبې ته لارونه مونده. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او هندوستان لوبډلو ترمنځ وشي. په میدان وردګو ولایت کې د وشو ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویان داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته ویل، د وشو یادې سیالۍ چې د میدان وردګو ولایت له بیلابیلو ولسوالیو او مرکز څخه د ورزشي کلبونو د ورزشکارانو په ګډون پیل شوې پای ته ورسېدي. د ورزشي سیالۍ چې څه باندې یوه اونۍ دوام وکړ، په پای کې د میدان وردګو د ولایت په کچه د وشو په برخه کې غوره څیرې په ګوته او ټاکل شوې ولایتي ټیم کې شامل شي. د میدان وردګو ولایت د بدني روزنې ریاست ویلی چې د ورزشکارانو د هڅونې او د شاوخوا ولایتونو سره د سیالیو ترسره کیدو په مخه به ورته سیالۍ په راتلونکي کې هم ترسره شي. د 2022 اولمپیک ژمنۍ لوبې سبا رسمن په چین کې پیلېږي. په دغه لوبو کې چې له 90 هیوادونو څخه 3,000 لوبغاړي په لسګونه اولمپیکي ورزشي رشتو کې په خپلو کې سیالۍ کوي، سبا چهارشنبه د فبروري په 14 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 30 به دوام وکړي. په داسې حال کې چې چین څلورویشتم پړاو ژمنۍ اولمپیکي سیالیو ته ځانګړي مراسم په نظر کې نیولي، خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ څو هیوادونو ویلي چې د چین د دولت له لوري له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله به د دغو مراسمو پرانیستې ته رسمي ډیپلوماتیک استازي ورونه لیږي. ټاکل شوی د سږکال ژمنۍ اولمپیکي سیالۍ د بیجنګ په ګډون د چین په دریو لویو ښارونو کې ترسره شي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې رامنځته شوي ستونزو د نندارچیانو لپاره محدودیتونه ډېر کړي.
سلامونه او نیکی هیلی صفی ولستان اگزایم ده مخکخو خزو پروگرام تمو خراغلاستویم. پرون ده آزادی راڈیو شلمه کلیزه و ده راڈیو خپل درهمه لسیزه پیل کړه. ازادي راډیو په دې موده کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغان ښځو باندې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي چې د مخکښ ښځو پروګرام یوه بیلګه ده. د دغه پروګرام له لارې تاسو د هغو ښځو غږونه اورېدلي چې په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې رغنده ونډه اخیستې او لا هم په دې لار کې هڅې کوي. د ازادي راډیو ترڅنګ په ګڼو نورو کورنیو او بهرنیو رسنیو کې هم د افغان ښځو غږونه منعکس شوي او د هغوی پر ژوند او کاروبار راپورونه او پروګرامونه جوړ شوي دي. همدارنګه په ټولنیزو شبکو له هغې ډلې فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې هم د ګڼو افغان ښځینه فعالانو لخوا په تیرو لږ تر لږه یوې لسیزه کې فعالیتونه شوي دي چې د پام وړ دي. اوس په نننی پروګرام کې له خپلو دوو میلمنو او مخکښو ښځو سره په همدې بحث کوو چې په تیرو دوو لسیزو کې چې رسنۍ د افغانستان د لویو لاسته راوړنو بلل کېږي، ښځو ته له دې لارې یا رسنیزو فعالیتونو څومره ګټه رسېدلې ده، څومره د افغان ښځو پر ژوند مثبت تاثیر لوېدلی او د ښځو غږونه د رسنۍ له لارې په څه ډول او څنګه تر نورو رسېدلي دي. منالی شینوارې ته ښه راغلاست وایم چې په خپله د رسنیو د ډګر یوه مخکښه او فعاله پاتې شوې او تاسو ټول یې له نوم سره آشنا یاست او په ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم مهمې دندې مخ ته وړي دي. همدارنګه د افغانستان یوه پیژندل شوې ښځینه پولیس او فعاله اغلې زلا زازی هم له موږ سره میلمنه ده چې په لومړي وارې په یو لرې پرتې ولایت خوست کې د پولیسو په توګه باندې دنده ترسره کړه. اغلی شینواری لمړی به پښتنه تاسو وکړم، که څه هم د دغې پوښتنې ځواب ممکن ډېر اوږد وي، خو تاسو په لنډو کې راته ووایئ چې رسنیو تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره څه ګټه رسولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زما سلامونه تاسو ته او ستاسو درنې د بحث ګډونوالې او کم اوریدونکي چې زمونږ غږ اوري هغوی ته زه ډالۍ کوم، او بل تاسو ته د ازادۍ د ښکلې راډیو شل کلنۍ کلیزه مبارکي ویم، او مینوالو ته هم مبارکي ویم، ځکه دا او زه هم یو د مینوالو د جمع نه یم. زما په نظر رسنۍ لکه څنګه چې نوم رسنۍ ده، نه دوی د رسنۍ رسالت دا ده چې خبرونه او پوهاوی خلکو ته، په څنګ کې یو څه تفریح بڼه هم باید ولري، چې دا ټولې چارې د رسنیو دنده ده، او دا په مستقیم ډول د ښځو په ژوند باندې او په غیر مستقیم ډول هم د ښځو په ژوند اغیز لرلی دی او لري. مثلا هغه پوهاوی چې یوه ښځه د نغري په غاړه ناسته ده، او مثلا د یو ناروغتیا په اړه چې یو معلومات خبریږي دا تر لاسه کیه، دا شاید یو ډاکټر او نشي کړی چې په اسانۍ باندې مثلا یوه میرمن دې ته متوجه کاندي. نو زه فکر کړم چې رسنۍ د هر کور دننه خپل فعالیت لري، او کړی شي چې په هر کور ورننه وزي او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مختلفې لارې چارې خپلې کړي.
ډیره مننه غلی شینواری. زلا زازی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، مننه چې ټلیفون مو واخیست. له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې تیرو شلو کلونو کې تاسو هم رسنۍ تعقیب کړي دي، د افغان ښځو لپاره رسنیو څه ګټه رسولې ده؟